نیز به 15 دقیقه پروگرام تاسو وړاندې کیږي. په دې پروگرام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې بیا هم اجمل اند ته بلنه ورکوم چې تر دې ساعته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د شوې د څېړنه کوي. د دې کمیسون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې وویل په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي وو. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلې دي. دا امریکا په کانګرس کې د ډیموکراټانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. دوی به لومړی ټرمپ د لومړي مرستیال او کابینې لخوا دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واکه لرې کړي او که ونه شو د هغه د استزال لارې به دا کار وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان او ازربایجان د مشرانو کوربه دی. او په قرغیزستان کې ملت پال سیاستوال د ولسمشۍ پرونی صدر جباروف د ولسمشۍ پرونی ټاکنې وګټلې.
دو خبرې دي. یو خو مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو بیا هم ستړي مشه. د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث 25 دقیقې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ویلي چې د جنوري تر 15 پورې به 2000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. دې نیټې ته څو ورځې پاتې دي او که له افغانستان د 2000 امریکایي سرتیري هم ووزي نو په دې هیواد کې به د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي او د ناټو د نورو متحدانو سرتیري له افغانستان څخه وځي. خو د دې لپاره په هوکړه کې شرط دا دی چې طالبان به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. همدارنګه افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل هم یوه مسله ده چې امریکایي چارواکو او د ناټو نورو مشرانو پرې ټینګار کړی. ناټو هم ویلي چې د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو سرتیرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. که هم تر اوسه پورې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکایانو د دوحې د تړون سره سم عمل کړی او په تدریجي ډول له 10000 څخه د سرتیرو کمول پیل شوي، خو امریکایي او ناټو چارواکي دواړه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بشپړ وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. دا شرایط څه کېدای شي؟ له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو جګړې او تاوتریخوالي نه دي کم کړي پر حالاتو څه اغېز کولی شي؟ څه ضمانت شته چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او د سولې له لارې به د نظام برخه شي؟ په دې پیچلې او له ننګونو ډک وضعیت کې څه فرصتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره راسره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخانی لوی درستیس ستر جنرال شیرمحمد کریمی او د افغانستان پخانی ډیپلوماټ او مخکښ سیاستواله شکریا بارکزی د ټلیفون له لارې وصل دي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخانی لوی درستی ستر جنرال شیرمحمد کریمی د 2000 نورو امریکایي سرتیرو وتل به په وضعیت باندې څه اغېز ولري؟ جنرال صاحب غږ مې اوري؟ کریمی صاحب غږ اوري؟ دا څه ښکاري چې جنرال صاحب کریمی د موږ غږ نه اوري یا په لیکه کې څه ستونزه ده؟ مهربان بارکزی تاسو ته هم هرکلی وایم. مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. امریکایي چارواکو د طالبانو سره په هوکړه کې او له هوکړې وروسته ټینګار کړی چې د سرتیرو ایستل به یې وضعیت ته په پام وي. فکر کوئ چې تر اوسه چې څومره سرتیري ایستل شوي دي افغانستان روان وضعیت ته پکې پام شوی؟
سلامونه او نیکې هیلې. زه تاسو ته محترم اوریدونکو او زموږ ستر جنرال ته کریمی صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم کوم د دوحې موافقتنامې پر اساس باندې چې هوکړه امریکا د طالبانو سره کړې ده، دا غیل پارا فکر نکوم چه دا سرتیر وطل دا افغانستان پیل شوی زکت چه امریکا ایما پاند روز پوری هم گواری چه دا خپل مطالعه پورا کی او چیرن اتمام تورسی چه دا دیشتون هی
بلی
او ری غک می
وو وو ابرم ابرم میره منی
چې د دېشتن په افغانستان کې او وضعیت په سیمه کې څنګه دی؟ زه دا نه وایم چې د دې وطن به څه منفي اغېزې ولري. زه غواړم په هغه ټکو باندې ټینګار وکړم کوم چې د دوو هېوادونو او پارلمانونو په مابین کې قرارداد امضا شوی چې هغه د افغانستان او امریکا امنیتي قرارداد دی. هغه قرارداد په مرتب د چا خبره د اعتبار وړ دی نسبت د دوهې پرېکړې چې د طالبانو او د امریکا تر مابینځ باندې شوې ده. که چېرته تاسو د دې دوو قراردادونو یا موافقتنامو یو اعلامیه ده چې هغه د دوهې اعلامیه ده او بل مغه بیسه یو بین المللي سند دی چې هغې ته تاسو وکړئ په هغه کې ډېر ژمنې د افغانستان سره شوي دي، د افغانستان د امنیت تاکله باندې، د افغانستان د پوځ روزنې او حمایت لپاره شوي دي. نو زما په هند د قانون په اساس باندې او هغه څه چې عملا موږ وینو امریکا هم په اوسنۍ شرایطو کې هغه قرارداد ته ژمن دی. دا چې موږ په خپل سیاسي لوبو باندې سخت بوخت یو او نشو کولای چې خپل مؤتلفینو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکړو چې موږ یو ښه مؤتلف او یو مقتدر قوت کېدای شو چې په سیمه کې ستاسو تر څنګ جوړ شو، دا یمنګه سیاسي ستونزه ده. زما هیله دا ده چې ځینې سیاسي او تخنیکی ستونزې د نظامي مسایلو سره باید ګډ نه
شي.
امریکا کې هم دوه مختلف نظرونه دي.
مننه. د امریکا بحثونو ته به وروسته راشو، همدارنګه په دې اړه سیاسي ستونزو ته جنرال صاحب کریمی را سره بیرته وصل دي. جنرال صاحب، موږ په دې بحث کوو چې ټاکل شوی دی جنوري په 15مه البته دغه دی ولسمشر ترامپ تلون کې ادارې پریکړه کړې چې 2500 نور امریکایي سرتیر له افغانستان نه وباسي، چې په دې حساب باندې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیر په افغانستان کې پاتې شي. وضعیت ته په پام باندې د تاسو فکر باندې دا څه اغیز لرلی شي په وضعیت باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګډون کوونکو مېلمنو ته تاسو ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس حالت کې چې موږ قرار لرو وضعیت تاسو ته معلوم دی چې تر ډېره حده پورې ګډوډ غوندې دی، منظم نه دی. هم په داخل کې هم د باندې نه کوم تاثیرات چې موجود دي باندې په نظر داشتې بي سي امریکا په دې وخت کې که په دې شکل سره چې اوس د دوی پلان دی بې مسؤلیته اوسي، دا به ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کړي. شاید جنګ ته لمن ووهل شي، شاید جنګ تود شي، ګډوډي زیاته شي. نو په اوس حالت کې تر څو چې ملي اردو بالخصوص د هوایي پوځ له مخې په تمامې معنا اکمال نه شي، ټول وسایل وسایط تکمیل نشي، د امریکا د قوتونو په موجودیت باندې باندې تر ډیره حده پورې متکی وي.
جنرال صاحب، ما غوښتل همدا پوښتنه له تاسو وکم چې د امریکایي سرتیرو فزیکی حضور د محل د افغان ځواکونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو د افغانستان د ځواکونو لوی درستیز پاتې شوی په دې برخه کې لښو پرمختګونو خبرې شل کال وتل د افغانستان خپل اردو وس په څه ډول درس کې دا الله هم پراخ بهرنی ملاتړ ته اړتیا لري. مقصد مې د دې نه دی چې د سرتیرو شتون ته د بهرنیو سرتیرو
زه خپل په دې باور یم چې ملي اردو اوس په داسې حالت کې ده چې په ګوښي ځان وظیفه اجرا کولی شي. یعنی زه باور لرم که چیرې هر څوک هر ټول مسؤولان په خپله برخه کې په اخلاص خپله وظیفه اجرا کړي، بې پروايي ونه کړي او د اردو د اقبال تقویه او تعلیم و تربیه روزنې ته خاصه پاملرنه وکړي او ټول تدابیر ونیسي، ملي اردو به دا ثابته کړي چې دوی د خپل خاورې د دفاع وړتیا لري نو او د وطن د دفاع چې یوه مقدسه وجبه ده هغه به په ګوشې ځان هم دوی اجرا کړي او کولای شي، دا توان لري. او سوال دا دی چې ملي اردو هغه څه چې یو اردو ایجاب کوي ټول امکانات او تامینات نه لري، اوس هم نه لري. بالخصوص هوایي بخش ډېر کمزوری بخش دی، ډېرې عادي تیارې مونږ لرو. او په عین زمان کې متحرک مسئون وسایط لکه ټانک زره پوش هغه څه چې اردو باید ولري، لکه پخوا زمونږ پخوانی اردو چې درلوده نه لرو. توپ توپچی یعنی قوه د آتش هغه څه چې لازمه ده چې په هره جبهه کې د خاورې وطن نه دفاع وکړي، په هغه اندازه نه ده لکه یو اردو ته چې ضرورت دی. یعنی زمونږ اردو ولې چې موجود دی نقطې نظر د تعلیم و تربیه مورال او وظیفه د اجرا د قابلیت له نظر نه بالکل مطمئنه ده. او زه ورباندې
مننه جنرال صاحب
ډاډه یم، اطمینان ورباندې لرم.
مننه جنرال صاحب، پخوانی افغان ډیپلوماټ، شکریہ بارکزی هم را سره دا په ټلیفون کې تاسو ټلیفون چکته شو، لاغه سره مو یو څه بحث وک بیرته ورسو. میرمن بارکزی، د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې مو واوریدل چې افغان ملی اردو دا مهال تر ډیره تجهیزاتو او داسې ملاتړ ته اړه لري چې په اصطلاح ضرور نه ده چې د بهرنیو ځواکونو فزیکی حضور ووسی، کېدلی شي چې مالی ملاتړ وشي، د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ وشي. تاسو فکر کوئ که د افغان اردو سره دغه مالی ملاتړ ووسی لږ تر لږه تر 2023 کاله پورې، خو اوس شته دی، او د تجهیزاتو له پلوه ورسره همکاري وشي، بهرني فزیکی حضور ته د سرتیرو اړتیا نه لري؟
زما په باور بهرني سرتیری فزیکی حضور په افغانستان کې یو سیاسي ضمانت دی، د افغانستان د خلکو لپاره، نه د افغانستان د جنگ لپاره. دا یو داسې ضمانت دی چې افغانستان به بیا هغه تیاره ورځو ته نه ځي، افغانستان به بیا د داخلي جنگونو قرباني نه کیږي، او افغانستان بیا د تروریستانو ځاله نه کیږي، او د افغانستان روابط د دنیا سره په یو تعریف شوی رسمی میتود باندې به ولاړي. زما په اند د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې د هغوی وادونو علاقه او ملاتړ د افغانستان د پرمختګ نه ده، ځکه چې که چېرته تاسو یو هیواد ته توجه نه کوئ، خپل سرتیری نه وراستوئ. سرتیری چې نه تاسو ضرورت نه لرئ چې مالی ژمنې هغه هیواد ته ولرئ. او متاسفانه افغانستان دا متاسفانه موږ خپل له لاسه دی چې موږ ځان نه مو د فوټبال میدان جوړ کړی چې هر ټیم راشي خپل قوت سره، خپل غړو سره، او زمونږ په ملک کې د یو فوټبال میدان د خپل ګټو په خاطر باندې ما پری بازی وکي. په هر صورت زه نه غواړم په هغه شیانو باندې وغږېږم، مګر ما لپاره د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې نه تنها پوځي اړخ، بلکې سیاسي، بهرني، اقتصادي او بشری مرستو باندې ډیر زه فکر کوم اغیز لري. سربیره پر دې چې زه دا بالکل منم چې زمونږ اردو، زمونږ پولیس او زمونږ استخبارات باید د افغانستان د ستون فقرات په حساب باندې په حکومت کې، په ټولنه کې، د خلکو په دولت سره یو قوي سیستم وسی. خو متاسفانه دغه قوت مورال شته. تجهیزات هم که چېرته موږ خپل تجهیزات او د دښمن تجهیزات پرتله کړو، اصلا قابل د پرتلې نه دی. موږ ډېر شیان لرو، مورال شته، تجهیزات شته، فکر و مفکوره شته. یوازینی شی چې موږ په هغه کې ډېر پاتې راځو هغه مدیریت دی. مدیریت او د متاسفانه د فساد موضوع ده چې دا د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو نه انتقام اخلي.
مننه، شکریہ بارکزی. جنرال صاحب کریمی، تاسو د میرمن بارکزی سرګندونې مو واوریدی. تر دې مخکې اغلی بارکزی بي سي ته یا د افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک تړون ته اشاره وکړه. دا مهال یو داسې وضعیت دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، د دوه هوکړه لیک چې هغې کې هم ځینې ژمنې کړې دي. په ورته وخت کې له افغان دولت سره هم د دغه ستراتیژیک تړون په بنسټ باندې هوکړې لري، تعهدونه لري. څه فکر کوئ دمګړی دغه رول امریکا څنګه لوبولی شي چې هم د طالبانو سره هوکړې عملي کړي او هم له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمن پاتې شي؟ مقصد مې له افغان دولت نه دی.
محترم برکزی صاحب خبر واوری دی چې هغه ته ډیر زیات احترام لرم او ډیر زیات باور ور باندې لرم. هغه یو ملي شخصیت دی او ډیر په وطن مینه مېرمن ده. د دې خبرې زه ټولې تاییدوم. ما که دې توجه کړی په اوله مرحله کې په اوله نقطه کې ما بي سي ته اشاره وکړه. د بي سي نه مې هدف هم دا دی چې کوم تعهدات چې امریکا کړی دی هغه باید په مسؤلیت سره ادا کړي او چې اوزیم باید په مسؤلیت وزي. لالتن وطل زمونږ په ګټه نه دي. او په اوسنۍ وضعیت کې د سولې په پروسه کې هم د امریکا نقش په دواړو خواو باندې ډېر زیات مؤثر دی. یعنی که امریکا د زړه له کومې په طالب فشار واچوي، په حکومت فشار واچوي، کیدای شي چې موږ سولې ته ورسیږو. اوس خو مشکلات دا دي چې دواړو خواو کې مشکلات موجود دي. کدا چې په لفافه کې وایم زه د موم خو سوله دي وي، نو دا به مشکلات بوم وي. قرباني غواړي سوله، دواړو خواو ته گذشت غواړي، انصاف غواړي. نو اول خو مونږ ته لازمه ده خپل افغانانو ته دواړو خواو ته چې د خلکو د مسؤلیت، د خلکو د فقر و بدبختۍ نه د خلاصولو په هدف باید قربانۍ ورکړو، غوښتنو نه تیر شو او د سولې په خاطر په اصطلاح انعطاف پذیري ومنو او یو جوړ جاري ته ورسیږو. طبیعي په مذاکراتو کې همیشه داسې نشي کېدی چې یوه خوا به هر څه غواړي هغه به ورکول کېږي. دواړه خواوې به ګذشت هم کوي، قربانۍ به هم ورکوي. هغه د انګریزانو په اصطلاح ګیټ اینډ ټیک به په نظر کې نیول کېږي، نو امکان لري چې سولې ته راشو. راغلو اوس فعلاً په همدې حساسه مرحله کې د امریکایانو موجودیت ضرور دی. زه دا خبره تاییدوم، نه تنها د عسکري نقطه نظر نه، البته هغه سیاسي اړخ خپله برکزی صاحب هغې ته اشاره وکړه. په اوسني وخت کې زموږ اردو ولو چې ډېره ښه تعلیم تربیه لري، ولې زموږ اردو اوس هم یو خفیفه اردو ده. یعنی قوي آتش ته اسد ضرورت لرو، نو په ډېرو وختو کې د دوی مرستو ته په جنګ کې حتی ضرورت دی. که چېرې ضرورت پېښ شي طالب سره به سوله شوي، ولې نور ګروپونه دي چې په دې سیمه او منطقه کې پراته دي، زمونږ کورني جنجالونه او بهرني بالخصوص ځینې ګاونډیان مو چې خپلې ګټې لټوي، شاید جنګ تود وساتي په بل شکل په بل شکل. بنان تر ډېره وخته پورې تر څو دا ضمانت نه وي چې ملي اردو په اصطلاح له هر نقطه نظر خودکفا نشي، دا مشکل به موجود وي. راغلو دا دوه اساسي ټکي ته چې برکزی صاحب وایي چې یو فساد دی، یو مدیریت دی. دا دوه ټکي دي چې موږ د مشکل سره مخامخ کړي یو. نو اول خو فساد په ټولو قدمو کې موجود دی، په د دولت په سطحه، د حکومت په سطحه، په ټولو ځای. متاسفانه چې د افغانستان حیثیت پرستیژ ټیټ راوستلی دی. او راغلو مدیریت په اردو کې ډېر حتمی او ضرور دی. سوق اداره چې موږ ورته وایو، قمندانیت د بلوک نه نیولي تر کل اردو پورې دې ته خاصه توجه پکار.
مننه جنرال صاحب.
یعنی هغه پښتو کې متل دی، یو سل د عمره یو د ممره. هغه یو د ممره قمندان دی، رهبر دی، چې هغه صحیح لیډرشپ ولري قطعات سوق کولی شي. نو بنان سوق اداره په عسکري کې ډېر مهم نقش لري او اساسي فاکتور دی.
ډېره زیاته مننه. شکریا بارکزی. کوم ستونزه چې هم د تاسو په خبرو کې ورته اشاره وشوله او هم د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې ورته اشاره وشوله، دا واقعاً یو مطرح ستونزه ده. ځینې وایي چې تیر شل کلونه افغان سیاستوالو ته یو فرصت و چې د نړیوالو په دې سخاوتمندانه مرستو د خپلو امنیتي ځواکونو په شمول د نظام لپاره ټول اړین بنسټونه رامنځته کړي، او شل کلونه کافي کلونه و. خو دوی وایي چې افغان سیاستوالو دا فرصت اسی چې په کار ونه کاروي، د شخصي ګټو یا د ګوندی ګټو او اختلافاتو قرباني کړ، او د غاډانه چې په کار و چې یو نظام پیدریږي هغه پرې ودرېږي. ظاهرا نړیواله ټولنه د امریکا په شمول هم نور ستړي ښکاري. دوی نشي کولی چې لسیزي د افغانستان بلاتړ وکړي. وسنه دولت وای چې تیر کلونه زای شوې دي دوی وس هڅه کوي چې یو څه شهر منست کی فکر کوي چې لا هم کوم فرصت شته د دې لپاره چې وتوانی ګول شته نړیوال ملاتړ نه په افغانستان کې استفاده وشي دی یو نظام د جوړښت لپاره
چې فکر کوم چې موږ ډېر فرصتونه لرو کچې ته غواړو غوښتنې استفاده وکړو د بیل کې بدلون باندې کچې ته موږ غواړو اوسنۍ وضعیت او خپل اوسنۍ روابط امریکا سره بیرته تعریف شوې روابط حساب کړو دا کار د څه دی اقل ولسمشر دا کم دینه مخکې یو څلور موارد ویلو چې دی به امریکا سره په دې باندې رګیږي چې کوم چې امریکا سره زمونږ تعریف شوې روابط د ویسې پر اساس باندې شته ولې موږ نشو کولای چې خپل ملک خپل سیستم خپل نظام خپل سیاست خپل جوړ نه کو یو دویا چې څنګه موږ غواړو چې نوې تعریف او نوې قرارداد دنیا ته وړاندې کو د خپل روابط نه آیا په موږ هغه ظرفیت شته آیا افغانستان نن بلکوم نوې شی دنیا ته لري چې هغه ډالۍ کی آیا د دنیا ته افغانستان سره یا کوم هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کړې ده آیا د خپل د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې راغلي وو او که کړي که دا د هغه حادثې پر اساس باندې راغله چې افغانستان په هغه کې او د افغانستان خلک په هغه کې لاښکیل نه وو یعنی موږ راشو واقعیتونو سره خپل طاقت او قوتمندي سره خپل ظرفیتونه وارزو اوس هم زه فکر کوم افغانستان یوازینی شی چې لري چې دنیا ته یې وړاندې کړي هغه به همدغه وي چې افغانستان ته ووایي چې خدای ته ګوري ما موږ پرېږدي چې د جګړو قرباني شو او د رقابتونو او نه هم خپل هیوادونه او خپل خلک راشي یو بل سره وشکرو او همدلته یو بل سره خپل ګډ هدف چې هغه د بربریت خشونت
کلن را تا وای چې شکرې بارکزی په دې برخه کې تاسو دی وروس ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د وسنی حکومت ته هڅې څه ډول ارزوي دغه د خپل غږ د خپل پیغام رسول نړیوال ټولنې ته تازه دی ولسمشر له سی ان ان سره یو مرکه پاغي کې ټینګار وکړي چې موږ په کدي راتلونکي ادارې دی امریکا نه دا غواړو چې که سرتیری وزیم باید دی وړاندوینې یا پیشبینی ورته باندې وي او لکتر لګه دوا اړخیز توافق ور باندې وي ظاهرا افغان حکومت دا هڅه کوي چې خپل متحدین په هغه خپل خبرو او خپل دلایل چې دوی سره شته قانې کی فکر کوي دا کافي نه دي
زه فکر کوم زه خپل شخصا ډاکټر سبا شفغانی ته د افغانستان د یو سرمایې په صفت باندې قلبا ورته احترام لرم او پوهیږم چې ډېر پوه شخصیت دی مګر د سیاست په ډګر کې عمره چې اقتصادي مسایلو کې دی یعنی مخکې په سیاست کې عمره شاته پاتې دی سیاست بل شی دی سیاست نه تنها دا دی چې سړی کتابونه ولولي سیاست هغه دی چې سړی خپل رابط جوړ کړي خپل ګټې واضح و منظم تعریف کی او د دې ترڅنګ د ملي ګټو لپاره باید خلاص سترګې پراخ غوږونه او آزاده خوله ولري چې متاسفانه دغه درې شی موږ نه لرو موږ سترګې تړلې دي موږ غوږونه نه اوري خبرې او موږ ژبه صرف د زموږ مقطعي ګټو لپاره تخیگی که چیرته د افغانستان حکومت د افغانستان د مسائل سره ډیر کوچنی سیاسي لوبي مخته نه وای وړلای نن په افغانستان په داسې ځای کې نه و چې نن مونږ یو کوچنی ډله د طالب په نامه باندې راځي حتی د افغانستان د حکومت په اعلانات کې تاسو وینئ چې خلکو ته ذهنیت ورکول کېږي چې طالب دا شی کوي حکومت دا شی کوي اما لپاره دا د شرم ځای دی د څنګه ځان د حکومت د یو دولت پیسې باندې مقایسه کوم یو طالب سره خدای ته ګوره زه فکر کوم چې سیاست کې موږ ناکام یو مګر فرصت بیا هم شته افغانستان همیشه و فرصت لري
متاسفانه چې دا غستونز
د ټول لپاره دا فرصت
دا غستونز موږ سره په رسنوي کې مې شمت راهي موږ حتی کولای شو چې د نورو ډلو ټپل ویندویان په رسنوي پیدا کوو په دغه سباستونو خبرونه کې چې د حکومتي چارواکو لپاره یو د دوی د غږ د رسولو یو د ریسک کې دلشي په ډیر مشکل پیدا کوو مننه میرمن بارکزی جنرال صاحب کریمی د دوی په هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو ژمنه کړې او دا ژمنه تر ډیره پورې عملي کړې خو پر افغان ځواکونو بریدونو ته په شدت باندې دوام ورکړی دی امریکایي ځواکونه لا هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع ټټر وایي. څه ضمانت شته چې که دغه نور امریکایي سرتیر چې ظاهرا ووزي له افغانستان نه ووزي طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړې تر اوس پراخه نه کړي او دغه د سولې پروسه چې تاسو ورته مخې ته اشاره وکړه دا به حد اقل دې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی یا ورکم وشي چې تاوتریخوالی راکم شي یا وربند وشي؟
خو هیله لرو، امید لرو چې اوربند وشي، لاقل ورکم وشي. دا خو د خلکو غوښتنه او هیله ده. راغلو که چیرې دا وشي خو ډېره ښه، که نه شي زه خو کوم تضمین نه وینم. یوازینی تضمین بی ایسه ده که عملي شي، او تر اوسه پورې خو زما په اند بی ایسه نه ده عملي شوې. د هغې نه ډېرې سرغړونې شوي دي، عملي شوې نه ده. مشکلات دواړو خواو نه موجود دي، هم د امریکا له خوا هم د زمونږ د حکومت له خوا. د مونږ غټ مشکل په حکومت کې، البته تر کومه ځایه چې زه زما فکر ورته رسیږي، زه سیاست مدار نه یم، یو مسلکي عسکر یم، مونږ باید په یوه خوله یوه ژبه شو. زه چې دلته دولت وینم، په دولت کې دننه، په حکومت کې دننه، او په د حکومت او دولت نه د باندې په هیواد کې دننه د سیاست مداران ټول تقسیم دي، وشل شوي دي. مونږ به هغه وخت قوي وو، هغه وخت به بریالي وو، که طالب وي که بل څوک وي، د هر نوع مخالفت په مقابل کې به مونږ هغه وخت قوي وو چې مونږ واقعا ټول په یوه خوله په یوه ژبه وو. هر یو چیغې وایي چې سوله غواړو، ولې بیا عملا سوله نه غواړو؟ په بین المللي سطحه هم متاسفانه د افغانستان جیوپولیتیک حالت داسې دی چې دوستان مو هم د افغانستان سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. ګاونډیان مو هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. نو د دوی د خپلو ګټو د سرته رسولو په مقصد افغانان قرباني کوي او افغانستان کې سوله ګډه وډه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب، تاسو
مشکل سره مخامخ
یو. جنرال صاحب، تاسو راته د افغانستان د اردو د راتلونکي په اړه وایي. تر 2024 کال پورې د تمویل ژمنه شته. د سولې په راتلونکي کې هم ظاهرا ولسمشر غنی ویلي دي چې اردو باندې به معامله نه کیږي. افغانستان یوه نړېدلې اردو لرل له منځه تللې وه، اوس بیرته په تیرو شلو کلونو کې یوه اډانه رامنځته شوې. له مالي پلوه او همدارنګه له سیاسي پلوه راتلونکی د اردو څه ډول ویني؟ ځن لنډ ځواب راکړئ، وخت هم په ختمېدو دی زموږ.
زه لنډ دومره درته وایم چې په ملي اردو باندې زه ویاړم، خو بیا هم دا وایم که د داخلي منابعو نه وي، که د بهرنیو منابعو نه وي، د اردو اکمال، تقویه او په پښو درېدل، د قوه هوایي تقویه، په پښو درېدل، لاقل د سیمې د هیوادو د داسې مقایسې وړ شي چې لاقل دفاعي حالت د ګاونډیانو په مقابل کې ولري، نو په دغه صورت کې اردو به د وطن نه دفاع وکړي، دفاع کولی شي. ولې که راغلو مورال او پرسونل ته دوی تمام منع مده دي.
ډېره زیاته مننه کوو ستر جنرال شیر محمد کریمی له تاسو نه. میرمن بارکزی، تاسو ته راځو. په امریکا کې څو ورځې وروسته د نوي ولسمشر جو بایډن په مشرۍ باندې اداره رامنځته کیږي. دا د افغان حکومت، دولت او همدارنګه د افغانانو لپاره څه ډول یو فرصت ګڼي؟ ځکه ظاهرا له تیری اداري لږ تر لږه افغان حکومت په چلن کې ډیر خوښ نه ښکارېده.
څه فکر کوم، د افغانستان روابط امریکا سره باید د امریکا د ولسمشرانو تعدیل او تغییر پر اساس باندې ولاړ نه وي. کوم چې افغانستان ډېر ورته ضرورت لري، هغه دا دی چې افغانستان باید د خپل ګټو پر اساس باندې امریکا سره تعریف شوي روابط ولري. نه دا چې په امریکا کې دیموکراتان په قدرت باندې ناست دي او یا هم که جمهوري خواهان. یو دویمه خبره، زه فکر کوم چې په امریکا کې دننه هم مختلف دوه نظرونه دي د افغانستان د سولې او جګړې په اړه باندې. نو ښه به دا چې موږ دغه فرصت نه استفاده وکړو، مخصوصا هغه پوځیان چې په امریکا کې دننه شته دی او سیاسي قدرت هم ځینې خپوره سیاسي قدرتمند خلک دي، او د هغوی تعهد افغانستان سره د یو ماموریت په چوکاټ کې نه، بلکې د یو اهداف سیاسي هدف او پوځي هدف په چوکاټ کې و او خو است لا بيوشي چې څه کوم چې وګړي کولای شي خپل دولت باندې او کوم چاله شوم چې د افغانستان کې وګړي ورسره مخامخ وو کوم تحلیل چې وګړي افغانستان نه لري د امریکا و دې ته اړو باسي چې بیرته بیا کتل
ډیر زیاته مننه کوم
ډیر
زیاته مننه کوم افغان خاني افغان ډیپلوماټ